درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جافوان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس تر راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناک مبارزه ده. وستایله او له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم دا راس ویلي چې هیواد به د جی او هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندیشنه شو دلیره. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دی چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیلېږي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زاتران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د یو ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې له د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې. جرمنی د طالبانو د پریکړه چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منل. ځینې افغانان د پریکړه د طالبانو غوښتنې ته غاړه ډول بولي. خنور وای
افغانستان پاسپورت پاساس منی د منګ مشکل حل کیږي په دې چې د منګ پاسپورت ایکسپایر دی منګ ته ویزا راکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیشي په افغانستان کې دي.
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم په جمعه کې خو ما یو ماشوم په سال کېږي.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وای. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وای.
چې ته د ای ټی ایم ماشینونو ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلې چې د جرمنی د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قنصلي خدمات د مونشن په قنصلګری پوري محدود شي منلې ده. په جرمنی کې مشت یو شمیر افغانان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په روسیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې لدی وروسته به یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر سکړی چې لمخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنصلي خدمات د مونیخ په قنصلګری پوري محدود شي، چې د محل یاد قنصلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مختوړي. خودوچ ویلې دغه شاند یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنصلګری د په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1968 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمنی حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په روسیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور لدی وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او د غشان د جرمني د منشن قنصلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلې نظرونه لري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وای د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو. خلاص سیاسي مسایل ورخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قنصلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده بعد دوی ستونزې را کمې کړې. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا په دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ یت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې د مونږ پاسپورټ ایکسپایر دی مونږ ته ویزا راکوي. هره ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک دایمي ویزا لري نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټ خبر دی.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قنصلګری د چارو د بې اعتبار غړل کېدو پریکړه نه هیله کړای دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مله شک په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتبار کېدل یو نه هلي کوونکی موضوع ده او ځینې جنجالونه لدان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خداستون زده چې افغانان به ډیر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپل چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا لدان سره د پیسو او د وخت ضایع کېدو ستونزې لري او په ډیر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهم ستونزه د خدماتو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډیر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورت کړل. کڅام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوی چې دغه کسان د کومې هوکړې لمخې کابل ته استول شوی. خود کډوالو چارو زینو څارونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې خایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو زینې هوکړې شوی وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځولی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ نو وخت پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عبد سپوږمې پر راپور کې
ورسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان د ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ نا وخت په خپل وی پاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړې دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکیچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوی هم ازادي رادیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځ سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب ټولنیز ژوند کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظر وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه ممکن خیلی نادیده گرفته شون.
په جرمني کې میشته یوه بل افغان کډوال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روغانه شوی وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالي او د دفاع وړ تګلار نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقوقو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک تر لاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه له یوې مشایرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړی دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالونو ارمان وکړ په خدای، مولا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانزیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې و. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د تنغره په مشایره کې د نجونو خوانزیو تشیرونه ویل شول. یا ورسره په ګلمن پښتون لپاره غوچت شو. د ټول مشایره ترتیبون کې مور غوښتل شول او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتونکو کې چارجو په مشایره کې شعر وایي. لمړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او تشیر ورکي غوي به ورته امضا کوي. لږ ورسره په مشایره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشایرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په جوا چې د شعر و دور دنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا بل دا شعر په واک کې نوی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوی خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې هغې ورته پرتوي دای ګل انځور کړي. باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې د ما په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړي چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګي په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیر میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړل چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیاتو اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له مسؤد مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپل هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخه د اگست میاشتې له 19 تر پایه پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخت ډوډۍ پخښ شوې او اوسیدونکو ته ورکل شوې ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته پرختنی ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 11 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منه شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغیزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبردارۍ ورکړې چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوې او همدارنګ ناامني زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل پر روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریز حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوی د غزې ترنګ کلا بند کړی او پر لوی برخي بریدونه کړی دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 200 کسان وژل شول او 250 نور د ډلې یرغمل کړیو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالنی راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا واکیا سلنه پیښې او لعمله نه اویا سلنه مړینې په افغانستان کې سب شي بي. خو یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغي او لامل یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سازمان د چارشنبې په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 88% پیښې او لامل یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور لمخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډیر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډیر هغه کسان د دغه ناروغي لامل مړ شوی چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د WHO په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوی چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2021 کال کې دا شمیر 15% ته رسیده. WHO زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي. خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي او د ایصال چې ده ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې هم یو ماشوم ایصال کېږي. که ورسوالۍ کلینیکه پورې ځو ولر کې خوړ لرو هغه کې اوبر راوتلي پر لوی موټر ځینې مجبور سپیشل موټر بنیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خراب دی. وسم ورته نه کېږي چې سپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشه په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه.
زم مریضې مورجانې مریضې مسوده فی ډاکټر ته تلې خنو شلو او کورولا مریضې لرو نو هیڅ نه کیږي. ګون مور می مریضه ده، زم مریضې مګرمی ډیره ده او هیڅ وسم نه کیږي چې تداوی ځل لوګو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغي د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیاي خدماتو د نشټوالي او د کورنۍ د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کیږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ فګراف نشي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سي اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل د خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څنګه د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي، او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخستلو پر مهال د غنی غونی لامل لستون سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی، او د معاش اخستلو لپاره له یوې لری پرتی ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسداباد ځان را رسوي، او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډیرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې د فاره یو حل لار جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي، او یا هم د هغه د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نو موري وايي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي، او نشي کولای له خپل ولسوالۍ هر ورځ اسداباد تراشي، او یا هم په وګدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدل ته د ماش ته خستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار د لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بوکی دي، د خونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړوي. د ماش ته خستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي. چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسۍ سبب ګرځیدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو غنمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
چې دغه ساحه نسبتا ګڼ پوسره، ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی. په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت پې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکونکي همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معرف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي، او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي پاړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاته وی چې بیا هم خپل مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شو دلیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبه کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی، او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په درې اتیا سیمو کې د او شارونو کې د والیانو د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زباید راځي که سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سپکارت شروع کومه له زده کړې نه شروع کوم. هر لحظه هر قدم سیاخلم هر لاس شروم اغوی تزی او شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زده کوم او همیشه مول کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې دې دې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر ناوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم همدارنګ د ما پیسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دغه فیصله کې دې چې د مریض په ګټه نه یي هغه ماته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دې سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنې ما خبره نو څه د ری خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ وکې کوم او ځان به پې یوم
تاسو په امته روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه د سی پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سی هغه ته زه د خپل ول وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا تاکس کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروری برخه د ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په امر روختون کې تر سره کې چې باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سکه کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سم سنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ایمه د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده اگر ټول سه انجینری خود شته لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کم اول وای مطب انتخاب کم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم تبل کو درې مم تبل کو ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره تب تب تبول کل
د لسی دی دورې کوم جالب خاطر لري
تری خو دی دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې وو یو لیسې سیکندوس په شار کې وو او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په شاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه پنځوسم کې کابل ته راغلو بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچیری
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سي ول دغه ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا دغه کارت مې نه درلودو نو یې ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نو سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیري ملګری پیدا کړې په لاهور کې سی دی پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغې دی وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادانې ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جنې یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار استلو هغه په لاور کې دیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنو مرک بریالی سوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېر زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په شنو نمرو مې بیا بریالی سوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته پوهېدو یو تعداد او هغه د سنه د ست دوی ملامت اومه هغه د زه بله خاطره مې یو تعداد و سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کمه بدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شې استعداد خوندن او خو به هغه کې د لیټ چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کم نه دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بم پا یاد ده چی زموږ دی اوریدون کله لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجی خو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دو سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري شو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر شو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او دا بل که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر شو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېم موږ د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او لهغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سومه هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې په شاور کې وکړم او بعد لغه مې بیا په کار شروع نکو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیدنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نن څه نه نوي.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړې، فکر به مې نه وکړې چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو، او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې لیوي خواوي، ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیلا نیستې نه دلیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبر پانتنو کې حسابي شي په تبوي اوس شاشه ماشاءالله پینځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي او
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 12 کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وزي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تک څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته زو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري نو اما د دین چې ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سیزه ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څوکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسی کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس ده لکه شونځینه شروع سوې ده تر پانتونه پورې په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نه مرسته غواړم هغه یې ما سره همکاري کوي بل دا سي کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي بله خبره مې دا و سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي سي در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري دوی مانه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم سه کدا امکان ولري سې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کې نو دوی دا ستونزه به کم سي
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت لاړی کویت ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کیو
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د اماده سرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي کباهر لملک نه لوی سي نو دوی کې د سې ډېر مفید نه یې خپل ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ماته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نورمال ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه